ساعت 4 بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم بیا هم په دې خبرونه کې ولایت په ولایت خبرونه لرو د خبرونه چې اسمت څاروان د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم زابل ولایت ځانګړې شوې ده زابل والی او د ولایتي شورا رئیس به د خپل ولایت په اړه تاسو اوریدونکو پوښتنو ته په مستقیم ډول ځواب ووایي او که د افغان بیسیم سیم کارت لري په 813 شمیره سره اوس هم کولی شي چې خپل نظر او یا هم پوښتنې راوستوي د غرض د ازادي رادیو د فیسبوک پانه هم په یاد لري اوس تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي
دا بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده د زلزلې او ټکان نن کابل خار ولرزو او وسلوالو نن د مالی په پایتخت بماکو کې پر یو هوټل چې اکثره وخت پکې بهرنیان میشت دي برید کړی دی د خبرونو تفصیل دا بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده د دفاع وزارت وایي د یمګان مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ټوله ولسوالۍ له طالبانو پاک کړي طالبانو د پنجشنبې په ورځ یمګان ولسوالۍ ونیوله د دفاع وزارت وایي په بدخشان او نورو سیمو کې دا مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې لسګونه بهرني وسلوال جګړه کوي دا زلزلې یو ټکان نن کابل خار ولړزو تر دې دمه د دې زلزلې د ځاني او مالی زیانونو په اړه څه ویل شوي د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د دې زلزلې له امله د زیان په اړه رپورټ نه دی رسېدلی شاوخوا یوه میاشت مخکې د 1.5 درجې زلزلې له امله په افغانستان او پاکستان کې نږدې 300 کسان ووژل شول افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکارۍ او موافقه وکړه ل ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا موافقه نن په استانه کې ل قزاق ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د افغان جمهور رئیس اشرف غنی د کتنې پر مهال وشوه دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې حمله او بل سره د همکارۍ او موافقه لاسلیک کړه قزاقستان به د غراز افغانستان ته د سپاسه شپږ سوه زره ټنه غنم هم ورکړي د قزاقستان ولسمشر ویل که جمهور رئیس غنی سره له جمهور رئیس غنی سره د دو اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو او په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي دواړو مشرانو په خبرو کې افغانستان ته د قزاقستان د غنمو د مرستو د انتقال پر لارو چارو هم خبرې شوې دي د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاوند مرسته کوي په کابل کې د برتانیا سفیر کارین پیرس وایي دا مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي په ژواک خبري اشانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او د افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو د دې برتانوي ډیپلوماټي په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پراختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي د افغانستان د پوهنې وزیر د برتانیې د مالی مرستو مننه وکړه او ویل چې تر اوسه د زیربناو نشتوالی د ښوونځیو ودانۍ ناامني او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د انجنو د زده کړې په مخ کې مهمې ستونزې دي وسلوالو نن د مالی په پایتخت بماکو کې پر یو هوټل چې اکثره وخت پکې بهرنیان میشت وي برید کړی دی له دې هوټل څخه چې یو سلنوي خونې لري د سپکو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کیږي رپورټونه وایي چې وسلوالو 170 کسان چې 140 میلمانه او 150 نور د هوټل کارکوونکي دي یرغمل کړی دي د مالی او پوځي چارواکي څو شېبې مخکې ویل چې تر اوسه پورې 40 کسان له وسلوالو ژغورلي دي په دې اړه جزئیات په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ د روسیې د پارلمان دواړو جرګو دوما او فدرالي شورا یو سند تصویب کړ چې له مخې د تروریزم ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین له اقداماتو ملاتړ شوی دی په دې سند کې راغلي چې د روسیې د سرحدونو د امنیت لپاره باید ډاډمن ګامونه واخیستل شي چې روسیې ته د تروریستانو د داخلېدو مخه ونیسي د روسیې پارلمان د غراز د تروریزم ضد مبارزې لپاره د نړۍ د هیوادونو او مسکو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده د روسیې پارلمان دا سند په داسې حال کې تصویب کړ چې په پاریس کې د روسیې بریدونو 129 کسان وژل او د مصر پر فضا په یو بمی چاودنه کې د روسیې د یو مسافر وړونکي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 240 کسان مړه شول داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. برنارد کازین وی نن بروکسل ته ورسېد چې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو له وزیرانو سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه غونډه وکړي. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ سرحدونو کې د سفر کوونکو په اړه دقیق معلومات واخلي او د الوتکو د سپرلیو په اړه د معلوماتو راټولولو سیستم پیاوړی کړي. فرانسې دا غوښتنه په پاریس کې له بریدونو وروسته مطرح کړې ده. د چین دولتي خبري آژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو تن څخه نور ټول هغه 9 مشکوک تورستان وژل شوي چې په شینجن ایالت کې په دې وروستیو کې په بریدونو کې په لاس لرلو تورن شوي وو. د شینجن محلي چارواکو ویلي دا کسان د څه کم 3 میاشتنیو تصفیوي عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. د چین په شینجن ایالت کې په دې وروستیو کې د ایغور مسلمانانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمه کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرنس کوربه وي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي سفیر عبدالله المعلمي وویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیشن بېلابېلې ډلې یو ځای راټولې کړي څو د سولې په برخه کې یو شریک دریځ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د سولې د خبرو د پیل لپاره ضرب الاجل ټاکل شوې ده. معلمی د العربیه تلویزیونی شبکې ته ویل هیواد غواړي چې د سوریې د اپوزیشن ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره په راتلونکو خبرو کې ګډ دریځ غوره کړي. 13 اونۍ په وینا کې د امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د 20 هیوادونو څخه ډیپلوماټانو او چارواکو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي واک د انتقال پر یو مهالویش موافقه وکړه. او جنوبي کوریا راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز منلی دی. دا خبرې اترې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو سرحدي کلي کې ترسره کیږي. د جنوبي کوریا چارواکو نن وویل دا خبرې چې په کاري سطحه د چارواکو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطحه د خبرو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ویلي چې د دې خبرو اترو پیشنهاد دوی کړی او د نومبر په 26 نیټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا به له اګست وروسته چې دواړو لورو موافقه وکړه د پولې په دواړو غاړو کې به د تاوتریخوالي کمولو پسې په لوړه سطحه خبرې پیلوي لومړی ځل وي چې په حکومتي سطحه د دواړو کوریاګانو مقامات له یو بل سره خبرې کوي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم درنو اوردونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د آزادي رادیو د نن ورځې په دی ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل والی او د ولایتي شورا رئیس مشمل مانه دي. زابل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د دوو ډلو او داعش د جګړو او وطنو ملکیانو د وژل کېدو په خاطر په خبرونو کې زیات یاد شو. د کندهار، غزنی، اروزګان، پکتیا، پکتیکا او ولایتونو او د غرز له پاکستان سره پوله لري. مساحت ول زره 343 کیلومتر د یو مرکزی کلات شار دی. ارغنده، بدغر، دای چوپان، کاکر، میزان، نو بهار، شاجوی، شملزی، شینکی او جلدکی ولسوالی دی. لکه څنګه چې موږ زموږ د نننې خبرونې میلمانه دی د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحقزی او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاجان حق بیان. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د زابل په ارتباط هر راز پښتنې او یا هم که د زابل د چارو د شیګنې لپاره نظر لري زموږ د میلمنو څخه د ټلیفون له لارې وکړي او یا هم د افغان بیسیم 1313 شمېره په یاد لري. له دې طریقه هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ولري. که انټرنیټ لري او سکایپ لري په سکایپ کې د ازادي رادیو د سکایپ پته ده radio.azadi یا radio.azadi. همدارس د انټرنیټ لري په فیسبوک کې لمر سره تماس نیولی شي facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. له دې طریقې هم کولای شي چې نظر راوستوي یا لنډه پوښتنه مطرح کړي. یو شمېر اوریدونکو همدا کار کړی دی. د افغان بیسیم د 1313 شمېرې له لارې او د فیسبوک له لارې نظرونه او پوښتنې مطرح کړي دي چې د خبرونې په لړ کې به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته درته اعلانوم چې لومړی زموږ میلمانه لومړنۍ خبرې وکړي. لومړی د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحقزی. د زابل په باره کې مو په پیل کې وویل چې په وروستیو کې زابل په دې خاطر ډېر زیات یاد شو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو چې داعش غړي هم ورسره پکې شامل ول جګړې وی هم دغه راسي او شمیر ملکیان په دغه ولایت کې ووژل شول. د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ آیا اوس هم جګړه روانه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه مخ کې سرلان صاحب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. څو ورځې کې د حاکی افغان په ولسوالۍ کې سخته جګړه د دوو ډلو مخالفینو یعنې طالبان او داعش ترمنځ روانه وه. په هغې کې ډېر خلک متضرر شوه. طبعاً په هغه کلو ولسوالیو کې چې جنګ جګړه وي خلک د هغوی څخه ډېر متضرر کېږي. ولې ولایتي ادارې دا وکولای شول هغه کسان متضرر کسان چې ولسوالیو ته او ولایت ته راغلي په خپل وخت او زمان سره د هغوی سره کومکونه شوي دي او انشاءالله دا کومکو لړۍ به ادامه ورسره ولري.
څومره آیا کوم شمیره شته چې څومره خلک به د طالبانو د دوو ډلو او داعش په جګړو له کبله بې ځایه شوي وي؟
سروان صاحب دقیقه شمیره نه معلومیږي ولې خو تقریبا ویلی شو چې په ولسوالۍ کې شاجوی ارغنداو او کلات شاته چې راغلي اوه اته سوه کورنۍ اوس د سختو مشکلاتو سره مخامخ او دولت هم په خپل وخت سره د خپلو امکاناتو سره برابر کومکونه کړي دي او مخکې مې اشاره ورته وکړه چې انشاءالله دا لړۍ به دوام ولري.
بله سلامت اوسئ. د زابل د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاجان حق بیان هم د ټلیفون له لارې راسره دی. حق بیان صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. ستاسو په نظر په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو او دغه راز د داعش د غړو روان جنګ د خلکو په ژوند او شرایطو باندې څومره اغیزه کړې ده او په مجموع کې دا جګړه د زابل د امنیت لپاره څنګه ګڼي؟
مننه ژوندي اوسئ. تر اوسه مخکې ستاسو راډیو له لارې ټولو افغانانو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ.
وروسته لکه څنګه چې ستاسو سوال وکړي د داعش او د منصور د عدله د خلکو ترمنځ کومه جګړه د زابل په درو ولسوالیو کې د څو ورځو راهیسې په جریان درلودی لکه خاکي افغان دی چوپان او ارغنده ولسوالي هلته زموږ چې هغه ارقام موږ ترلاسه کړي دي زموږ د 2000 کورو په شاوخوا کې زموږ عامو ګړي د خپلو کورو څخه بې ځایه شوي دي چې هغه ځینې لکه څنګه چې جنابي والي صاحب وفرمایل دا 200 په شاوخوا کې موږ سروې کړې ده یا دلته دولت په کوم کمیسن جوړ کړی زه د دې سره د کومکو لپاره چې د دې سروې وکړي او د دې شمېره معلومه کړي. د 200 کسو په شاوخوا کې تر اوسه پرې موږ سروې کړې ده چې د مرکز کلات او چاجوی ولسوالۍ سره بې ځایه شوي دي او نور کورونه چې موږ معلومات لرو له سیمې څخه ځکه چې هغه سیمه جنګي حالات کې دلته زموږ هغه پلاوی نه چې کلای چې هغه سروې وکړي او دوی تصدید کړي. د ټول د 2000 کورو په شاوخوا کې دلته ارغنده ولسوالۍ ته د یوه منطقې څخه بلې منطقې ته بې ځایه شوي دي یا میزانې ولسوالۍ ته دوی بې ځایه شوي دي. همدارنګه دوی په خپلو ولسوالیو کې هم په ټولو سیمو کې جګړه نشته د یوې ساحې څخه بلې ته بې ځایه شوي. نو دا هغه شمېره ټوله 2000 کورو ته رسېږي او د دوی هغه باغونه او مالداري ځکه چې دا زابلیان یوازې د دوی مالداري او زمینداري له لاسه دي خپل روزمره عاید ترلاسه کوي دوی خپله ګزاره ورباندې کوي. د دوی هغه مالداري هم په سیمه کې پاتې شوې ده او زراعت پاتې ده او هغه چې موږ ګورو دوه نیم طبقه څه زموږ عامو ګړي سپین ږیري علما کرام او قومي سپین ږیري د دوی سره په بند کې ساتل کېږي و څومره طالبانو د ډلې له خوا څخه.
بله صاحب.
دا په خپله د عامو خلکو لپاره یو غټ نوخسته او نجیب رادنېدونکی نوخسته چې هلته یو سلو شپېتو کسو په شاوخوا کې چې موږ معلومات لرو عامو ګړي په شهادت هم رسېدلي دي چې په هغه کې ماشومان ښځې هم شته له هرې طبقې څخه علما کرام ځوانان او پنځېرې ټول هلته په شهادت رسېدلي دي او ځینې یې له کورو څخه یرغمل بول چې د ځانو څخه او ځینې یې بې ځایه شوي لکه مخکې چې موږ ارقام لرو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. دا خو د هغه اغېزې دي چې اوس یې کړي دي دا چې په اوږد مهال کې به د دغو جګړو تاثیر څه وي؟ لومړی والي صاحب که تاسو ووایاست په اوږد مهال کې به د طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ د جګړو تاثیر په زابل په ولایت په امنیت څه وي؟ فعلا څومره تاثیر یې کړی دی؟ دوی چې په خپل منځ کې په جګړه اخته وي امنیتي ځواکونه به فکر کوي چې څه نا څه له جګړې وي خواته وي که څنګه؟
طبعاً جګړه طبیعي ده. جګړه د عام ولس په ضرر ده، د ټولو خلکو په ضرر ده. په جګړه کې ژوند نسکېدلی، په جګړه کې امنیت نشته. دا خلک ولایتي شورا رئیس صاحب چې وویل په دونه بد حالت کې دي. دا بعضې دوستان ما پرون هم راغوښتي وه، هغه منطقې څخه راغلي وه چې دا حالت راته بیانوي، دا هېڅ زغم وړ نه وي. واقعیت کې دا خلک په سوو کسو تقریبا 150 کسان چې په هغه کې سپین ږیري کوچنیان علما کرام، دا کسان دي په شهادت رسېدلي دي. او ډېر خلک د یوه کلي څخه بل کلي ته، طبعا په یوه کلي کې چې جنګ وي د هغه څخه 2-3 کیلومتره نور کلي چې وي هغوی ته تللي دي. په دغه سخت حالت کې یخني هم ډېره شوې ده، هلته د غذایي موادو کمښت هم شته، خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. ولې تاثیر د جګړې پر زابل باندې مشخصه، انشاءالله پوره توانمندې لرو، موږ امادګي لرو. څو ورځې مخکې تر دغه د دوی تر جنګ هم زابل د یو غټ تهدید سره مخامخ وو، موږ پوره همغږي درلوده، ولس همکار ورسره، د ولس په همکاري سره موږ وکولای شول چې دښمن ته غاښ ماتوونکی جواب ورکړو. خو زه راځو درته جګړې ته. جګړه بیا هم زه تکرارا وایم چې د ولس په ضرر ده. جګړه طبیعي ده. په دې درو ولسوالۍ کې خصوصا په خاک افغان کې داسې جګړه شوې ده چې هر سړی سروان صاحب هغه کیسې کوي، بېخي انسان یې د زغم طاقت نه لري. بیا موږ کوشش کوو، موږ د خلکو سره په تماس کې یو، د سپین ږیرو سره، د علماوو سره، چې موږ دې مازلې ته څنګه د پای ټکی کېږدو او څنګه دا ګیروګان ولس چې د هغو ظالمانو په لاس ورغلی دی چې واقعا خلک یې د طبیعي خواته بیولي دي، څنګه وژغورو. انشاءالله موږ د مرکز سره هم په تماس کې یو، پلانونه ترلاسه لاندې لرو.
ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، یو پوښتنه بل هم دی و اوریدونکو ده، له ښاغلي عطاجان حق بیان د ولایتي شورا رئیس څخه. هغه دی دا پوښتنه دی له خواجه بهاودین څخه محمد ګل محمدي کړې ده، وای په زابل کې حکومت او خلکو ته زیات ګواښ د طالبانو لخوا متوجه دی او که د داعش لخوا. څه فکر کوي حق بیان صاحب؟ متاسفانه چې دی حق بیان صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر والی صاحب، که تاسو دې پوښتنې ته لنډ ځواب وایست.
بله صاحب، دشمن دشمن دی. دا هغه پدیدې دي چې د پاکستان ایسای دواړه روزن دي. ولې طالبان داخلي طالبان دي، طالبانو سره مش کولای شو چې جوړی روغې ته کښېنو. او داعش هغه پدیده ده چې جهاني پدیده ده، خطرات یې ټوله دنیا ته متوجه دي. په دې کې ازبک، چچین، عرب، پنجابیان ټول شامل دي. هغه ته موږ نه د جوړې امکان سره، موږ د وطن نه دي، هغه متارزین دي، تاروز یې کړی.
بله ولی صاحب، سرخم تاسو اشاره وکړه او مخکې دغه وژنې چې هم شوې دي، هغه وطن ملکیان چې د جاغوري په زابل ولایت کې په ډېر بیرحمانه شکل سره سرونه پرې شول، دا هم د بهرنیو داعشیانو له لوري وو. دوی څه رقم وتوانېدل چې په زابل کې ځای پیدا کړي؟ هغوی خو کاملا له سیمې سره بیگانه دي، شاید په ژبه هم ونه شي پوهی، په کلتور سره ماشنا نه وي. څرنګه په زابل کې هغوی ځای په ځای شول؟
خارجي استخبارات دلته کار کوي سروان صاحب. دا زه تقریبا 4-5 میاشتې کېږي چې زابل ته راغلی. دا پروش کال کله چې پاکستان پر وزیرستان باندې بمباري شروع کړلې، دوی ته زمینه مساعده سو راغلل. په ډېر مرموز ډول سره په بعضو کلو کې، په غرنیو سیمو کې ځانو ته ځایونه جوړ کړل. ولې د ایساف قواو دغه ته افغاني قوتونو ته واک نه سپارلی، د هغوی د تیارو څخه دوی ډېر په مخکې ډول سره سوله. کله چې واک موږ ته سپارلی شو افغاني قوتونو ته، موږ د هوایي ځواک ته کوم بوت سره مخامخ وو، دوی وکولای شوله چې د خپل مڅو څخه راووځي او خپل فعالیت علني شروع کړي. دا ډېر امکانات ورسره و، د داعش سره ډېرې پیسې ورسره وې، هر ډول سلای ورسره وې. د خپل فعالیت په جلال آباد او په زابل او د افغانستان په نورو څو ولایتونو کې فعالیت شروع کړ. ما مخکې وویل چې یو خارجي پدیده ده، یو هغه داخلي کسان دي چې د ایسای د خواته مستقیم منظور کېږي.
د وی سره د خبرو د شتون امکانات څخه ولې دایش هغه خارجي په دیدل هغه خارجي د اووی ته دا مجال باید ورکړي چې هغه موږ سره څه خبره لري.
بله صاحب، بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې په زابل خبرې کوو، او د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحقزی او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاجان حقویان زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول موږ ته ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. اوس ولایت په ولایت پروګرام دی. د زابل په اړه خبرې کوو. د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحقزی او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاجان حق بیان ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او یا هم 0908225550 0908225550. د غرض د افغان بیسیم 0903 شمیره په یاد لري. لدی لري اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم په یاد لري. او زمنن که انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د ټلیفون له لارې راسره دي. مهرباني کوئ ازادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ځانم معرفي کوي.
افغان ولسوالۍ د زابل ولایت په سطح کې یوه ولسوالۍ ده. آیا دومره چې اوس لکه دوی وویلې دا مار د بې ځایه کېدو د 2000 کورونو د داسې خلکو د قتل عام او بعضې راپورونه موږ اورو چې ډېر سخت قتل عام هلته کېږي، ملکیان ته سخت ضرر رسېدلی. آیا د دغه د زابل ولایت خپل په دغه نیرو او دغه توانمندي په نظامي کې نه لري چې د دغه ولسوالۍ کې د دغه جنګ مخنیوی وکړي او دوی تار ومار کړي او له منطقې نه وباسي د خلکو په همکارۍ او د خلکو په ملاتړ باندې؟ که څنګه که دوی ډېر ضعیف دي په دې کار کې نشي کولی. ما دغه پوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب عظیمي. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب جوړ په خیر تا ته او تا میلمنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه، مهرباني.
له والی صاحب څخه دا پوښتنه کوم، استاد شاجوی له کوم خدمت کړی دی؟ آیا دا خدمت ته بولي چې ملي اردو اسن په کاریز باندې ټول اکمالات طالبان او دایښت کوي؟ دغه هیئت د تا خدمت ته شاجوی ته کړی دی؟
بله صحیح، ستاسو خبرې والی صاحب واورېدې.
او بل پوښتنه مې ورڅخه دا ده چې د زابل او د شاجوی په ښوونځیو کې ټول د طالبانو ښوونکي دي، آیا دا ستاسو خدمت ته ستا کړی ده؟ ته څنګه حکومت یې ستا نه باندې لرې په دغه
صحیح؟ والی صاحب خو کم وخت کېږي چې د زابل د والی پایس کار کوي. خیر، بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده. رادیو موټی ته سلامات سه شوسو چې تو حساب نو بعد در ورسېدو. تاسو همیشه غشتنه لرله چې د زابل ولایت وار بکلی. مهرباني نو
مننه ستاسو له خدمت څخه. مننه تاسو خو مخ ته او محترم منو او ريدن خپل دې نه سلامونه وړاندې.
سلامات سه، مهرباني.
زابل ولایت کې خو ډېر ستونزې شته، ډېر مشکلات شته. تاسو خبر یاست زابل ولایت زمونږ ولایت، خو البته ټول مهم چې موږ کار لرو هغه لشاجوی او تر کلات په سړک ته خو په پرا کې محترم والی صاحب موږ ولایت ته تشریف راوړی دي. موږ له نږدې د سپینږیري په توګه له ده سره کتلي دي، بیا مستقیما هم ورته ویلي دي. خو اوس بیا هم یادوري کوم چې زه موږ سره وعده کړې وه چې کله زه کابل ته ولاړ شم زه به د دې سړک غم وخورم. واقعا دا سړک هم خراب ده، والي صاحب زما غږ اروي. نو د دې سړک په باره کښې دی یو تصمیم نیولی ده، یو څه غمخرګي یې کړې ده. دا سړک بالکل ډېر خراب دی، دا د ټول افغانستان سړک ده. او بل زموږ په ولایت کښې د محلي پولیسو پوستې دي، دا پوستې ورځي څلور ورځې مخته یې یو کلا ته ورغلې چې دا دروبته کلا په نامه ده. له دې کلا څخه یې څلور کوره په زور په دې پیشرو څخه وویستو، هغه یې په سرو ځینو کښې واخیستو. بیا دوی ته په مقابل کښې هېڅ نه یوه روپۍ ورکوي، نه کرایه ورکوي، نور سرایونه ورته برابروي. نو د بوټي روپۍ ډېرې غواړي د دې خلکو. نو دا زموږ غمخرګي باید وشي، ولې په زور باندې د خلکو په کورو کښې اړوي، بیا چې اړوي په خوښه د هغو خلکو کالي پراته یي عسکر ورته ناست یي، وایي زر تر زره یې وباسه، او بیا نه کرایه ورکوي او نه بل سرای ورته پیدا کوي.
مهربانی.
خبر تاسو رسنیو ته ورکړی وو چې یعنی د طالبانو په خپل منځي جنګ کښې د خاک افغان په ولسوالۍ کښې دادالله منصور وژل شوی دی، دا څومره حقیقت لري؟ او بل دا چې هغلته چې کوم د داعش عناصر دي، آیا دا منطقي خلک دي که چېرې دا د نور ملکونو راغلي دي، لکه د پاکستان د پولې ناوختي دي دې خواته راغلي دي که د نور هېوادونه دي؟
صحیح ده. البته د داعش په ارتباط یې مخکې ځواب ووایي. اوس له ټولو اورېدونکو هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون ونکړي چې ستاسو مطرح شویو پوښتنو باندې زموږ درانه میلمانه نظر څرګند کړي. والي صاحب، لومړی تاسو حاجي صاحب عظیمي له هلمنده ټلیفون کړی و، هغوی د خاک افغان په ارتباط پوښتنه درلودله. دوی وایي چې څه علت دی چې دولتي ځواکونه دا ولسوالي نشي تصفیه کولی؟
بله، د عظیمي صاحب د سوال په جواب کې خاک افغان ډېره ستراتیژیکه منطقه ده، کوهي منطقه ده. هغه تقریبا د کلات د ښار څخه 110-120 کیلومتره ډېروالی لري، او دا ولسوالي تقریبا د څو کالو راهیسې د مخالفینو تر ولکې لاندې ده. د دغه په استفادې سره یو کال یو نیم کال کېږي چې داعش هم وتوانېدی چې د لږ وطني کسانو په همکارۍ سره ورېدوي خپل ځانو ته ځای پیدا کړی دی. مخکې هم ما یو اشاره ورته وکړه چې موږ د ولس په همکارۍ سره پلان تر لاس لاندې لرو چې څنګه وکولای شو دا خلک د خپل ولس د دې بحالاتو څخه را وباسو. راځو د یو بل رور په پوښتنه کې چې د هغه ملي اردو په دې باندې متهم کوي، یو اتهام دی. ملي اردو زموږ هغه افتخارات دي، ملي اردو باید موږ وستایو. ولې هغه کسان چې د ملي اردو کښې چې هغه د مخالفینو سره کومک کوي هغه باید تصدیق ثابت شي، هغه باید قانوني جزا وویني. راځو د توخي صاحب په جواب کښې د عمومي شارع واقعا هم دا شارع په داسې بد حالت کښې ده. زه خپله تللی یم چې دوه موټر هم په ډېر تکلیف سره تېرېږي. ما په دې دغه باندې د وزیر صاحب سره هم خبرې کړې دي. زه بیا دوهم ځل دپاره سفر لرم، وزیر صاحب هم وده راسره کړې، څه 6 کیلومتره سړک جوړ شوی نور پاته دی. په هغه باندې موږ کوشش کوو. دا عمومي شارع ده، خلک د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. انشاءالله په خپل وخت سره به د دې مشکلاتو جواب ووایو. ډېره مننه. بل ورور پوښتنه وکړه دا د دادالله منصور د مړینې په هکله. زموږ کشفي ارګانو دا تایید کړې نه ده تر اوسه د ملا دادالله منصور مرګ یا ژوند موږ ته تثبیت نه دی چې ایا دا مړ شوی دی او که ژوندی دی. داعش طبعا خارجي پدیده ده، د ایشان په دې کښې چې چینایان شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته. ولې په وطن کښې موږ د داعش ملګري او دغه ډېر لږ کسان به وي؟ ډېره مننه.
سلامت اوسئ. ډېره مننه. ځینې نورې پوښتنې. ښاغلی عطاجان حقبیان د ولایتي شورا رئیس هم د ټلیفون له لارې اوس را سره دی. حقبیان صاحب، یو پښتنه دی اوبدون کې دا و ملک انتقادي و اید زابل او شاجوی په زینو سیمو کې طالبان د شونکو پایس په شونځو کې ذکر ورکوي دا خبره سمده حقیقت لري
دا خبره تر ډیره ځای پورې سیده دا خبره کوي حقیقت نه لري خو ځینې هغه مشکلات چې هغه د ټول افغانانو حق ته سي د ماري پروازې خلاصې کې او هر څوک چې زموږ بچو ته زده کړې کوي د هغو ته موږ هرکلی وایو خو ځینې مکاتب چې موږ لرو هغه مکاتبو کې به طبعا موږ د ځینو موسساتو له خوا څخه کورسونه لرو چې د مهاجت الله امامان و دوی ته درس ووایي یا و دوی ته معاش ورکول شي او کارتایسي او تخته او هغه سامانونه د دوی په اختیار کې ورکول شي چې هغه منطقې چې موږ مکاتب نه لرو هلته موږ کورسونه د جي پي په نامه لرو هغه د مسجد ملایانو ته یا د کلي هغو خلکو ته چې هغه ماشومان دا ټول چوک په یو مهمانخانه کې یا په مسجد کې دوی ته هغه ودینې زده کړې ووایي
بله صاحب
موږ د طالب یا هغه طالب چې جنګي طالب وي یا دی په نظامي لیکو کې ولاړ وي هغه موږ یو هم نه لرو کې لرو هغه ورور دي مهرباني وکړي نوم دي واخیستې موږ ته معلومه
بله حقبین صاحب یو مسله بله چې توخی مطرح کړه هغه دا و چې وای په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس خلک ځوروي مثلا د دې نمونه یو مثال هم یاد کو ویل چې سیمه ییز پولیس دې خلک مجبوروي چې کور ورته پریږدي او دوی په خپل پکې واړوي او بیا کرایه هم نه ورکوي
دا د نور خبره به تر ډیره حد پورې پر ځای خو موږ مالی پولیس په ټول افغانستان کې موږ وینو یا په سم شمال کې یا په نور ولایتو کې مالی پولیس گزاره څه خراب وي ځکه د دې تربیه نه یې لیدلې یا هغه زده کړې نه یې لیدلې چې ملي پولیس یې لیدلې یا دې هغه ځینې برخمنې خو مالی پولیس موږ د خپل ولایت د دې مثال په ټول افغانستان کې نه وینو ځکه چې څه گزاره زموږ له ولس سره کوي ځینې مشکلات به دوی لري ځکه چې دوی نه ډوډۍ لري نه اشه لري او دوی باید په خپلو کورونو کې سلاوي واخلي خو اوس موږ پوستې د امنیتي مشکلاتو په خاطر په دوی باندې جوړې کړې دي او دوی له خپل هغو معاشو څخه ډوډۍ هم خوري او پوسته مو هم په دوی باندې جوړه کړې ده په خپل کور کې نه اوسېږي کنه د مالي پولیسو هغه ناحیه یا طرزالعمل خو دا وایي دوی په خپل کور کې باید واوسېږي او دوی مسلحیا او د خاورې دفاع وکړي خو اوس موږ بدبختانه چې امنیتي وده په ټول افغانستان کې خرابه ده نو موږ له دوی سره د پوستو کار هم اخیستی ده څنګه به خلک دی کړی د خلکو ادارې هم څنګه څه پر ځای دي خو بیا هم موږ مالي پولیس په ټول افغانستان کې موږ وایي چې څه گزاره کړی ده او موږ نه راځي چې مشکلات څه هغه به د حل لارې وکړي
بله سلامت اوسې دوه کسو چې نمونه نه دي لیکلي یو لیکلي وای په زابل کې استادانو ته معاشونه نه دي ورکول شوي هله چې والی اجرات وکړي بل لیکلي وای د ټول په ټول زابل کې د تفریح لپاره کوم ځای نشته او ګلاغا زابل مرکز کلات څخه لیکلی دی په زابل کې استخبارات ولې زیات ضعیف دي ولی صاحب په دغه درو موضوعاتو کې لنډ تبصره وکړي
په زابل کې د تفریح پارک موضوع و او تفریح یو پارک چې زره غلې مې پستا کړې مې دی بل په شارینه کې یو پارک کار خلاصو ان شاء الله په دغه درو ورځو کې به افتتاح شي واکه نه په زابل کې ځوانان د تار تفریح پارکونه نو د کرکټ لپاره مو د ډېر ښه ساور ته شوول د ان شاء الله دا کارم فایدیږي ادریم پښتون دوه پښتون چې شو په دې
بل دې شون کو د ماشونو مسله و چې دی وای چې والی د اجرات وکړي
په وخت سره چې زه راغلم ما د استادانو معاشات مو ورکړي دي ولې د بعضو استادانو معاشات که پاتې وي زه نو څنګه ولې ما یاد ورته کړو خصوصا چې دوی ته مې آیت سوال وو چې په خپل ماین وخت سره استادان ته معاشات رسیدلی یو اکر ازادي قرارداد د مختار چې کړی وو هغه استادانو ماشینه پاتې وو چې هغه ما یاد ورولېږي هغه استادان ته د دوی په وزیر کې ماشینه ورکړي
بله صاحب په زابل کې د طالبانو خپل منځي اختلافات څومره مثبت تاثیرات لري دا پښتنه ضربت خان له درقد څخه کړی دی چې ځواب ورته ویل شو قلمیار له غورک ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي د ارغندو په سرحد کې طالبان میشتي یو بل اوریدونکي لیکلی دی نوم یې هم نه دی لیکلی و د زابل د چوپان ولسوالۍ 99% د طالبانو په لاس کې ده ولی حکومت اقدام نه کوي همداراز یو بل اوریدونکي والی صاحب په څرګندونو باندې تبصره کړې ده ویلي دی چې وای تاسو ویل چې په خاک افغان کې د طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ جګړه روانه وه او هغوی داسې ظلمونه او دومره قتلونه کړي دي چې ژبه یې نشي بیانولی. نو دی وایي چې ولې امنیتي ځواکونو په دغسې یو وضعیت کې مداخله نه کوله په داسې حال کې چې هغوی ظلمونه کول او تاسو ورته لاس تر زینې ناست وئ. ولی صاحب که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړئ.
اول به د دې ورور په جواب کې دا خبره وکړو چې ما مخکې وویل چې خاکي افغان او د شوپان یو ډېرې ستراتیژیکې منطقې دي. خاکي افغان تقریبا یو سل لس یو سل شل کیلومتره لیرې دی. کوهي منطقه ده دښمنان د څوکا د رئیس پر خلکو باندې حاکم دي. موږ حکومتي تسلط دلته نه لرو. په داسې ډېرو سیمو کې په دغه کې زموږ سره دومره امکانات نه وو چې موږ لاس ولو پر خپلو خلکو باندې. زړه ډېر خوږېږي. د دوی درد زموږ درد دی. جنګ خلک تباه کوي. د افغانان د اووه دېرش کلو راهیسې د جنګ شهیدان دي. مشکلات ډېر شته. تنها په زابل کې نه په ټولو ولایت کې مشکلات شته. ولې موږ اوس په دغه باندې توانېدلي یو چې د ولسي خلکو په همکارۍ باندې موږ انشاءالله دې مشکلات ته د پای ټکی کښېږدو. که چیرې ولس موږ سره همکار نه وای خصوصا په دغه څو میاشتو کښې ما د ولس سره دید او بازدید کړی لیدلې مې دي. زه په دې باندې توانېدلی یم چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړم. هر وخت چې د حکومت او د خلکو تر مابین فاصله لیرې کېږي لنډېږي موږ په دې باندې توانېږو چې پر ټولو زابلو باندې به انشاءالله حکومت کوو. او د بل د چوپان ولسوالي چې ورور اشاره ورته کړې چې نوي جسد دوی په لاس کښې ده شته. په اطرافو کښې مشکلات شته. د طالبانو تحرکات شته. ولې ډېره ساحه د حکومت تر کنټرول لاندې ده.
بله سلامت اوسئ. ښاغلی حق بیان یو اورېدونکي نبي جان سلیمان خیل لیکلي دي وایي په زابل کې تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. کنې تاسې وګورئ چې په تیرو څوارلسو کلونو کې زابل پوهنتونونو ته څومره کسان استولي دي. تاسې هم ورسره موافق یاست چې په زابل کې تعلیم ته زیاته توجه نه ده شوې؟
و دغه ورور د پوښتنې سره موږ موافق یو. په زابل کښې لکه څنګه چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کښې په نورو ولایتو کښې توجه سوې ده د تعلیم په برخه کښې، خو په زابل کښې بد وختانه هغه توجه نه ده سوې. او په دې کښې هم موږ پړه پر مرکزي دولت ور اړولی شو، ځکه چې تر اوسه پورې زابلیان نه یو خصوصي پوهنتون په ټول زابل کښې لري نه دولتي پوهنتون لري. او زموږ خوندې اوس تېر کال چې په کانکور کښې ډېرو خوندو امتحان کښې کامیابه شوې، دوی د اقتصادي ستونزو له امله یا هغه زموږ عنعنوي ستونزې تاسو ته معلومېږي د افغانستان مشکلات، دوی نه وه کولای سوای چې یا د خوست پوهنتون ته یا د جلال آباد پوهنتون ته یا بل پوهنتون ته دوی ولاړې شي، ځکه د دوی فامیلونه دلې وو، هغه امکانات هم د دوی سره نه وو. نو دغه ټیم څخه زابلیان دغه دیارلس کاله محروم ساتل شوي دي. نو دغه پړه موږ پر مرکزي دولت ورچو او په وار وار مو غوښتنه هم
کړې. اما په تېرو کلونو کښې ډېر ځلې داسې شکایت هم شوی دی چې د زابل ډېرې سیمې ناامنې دي، د دولت وسلوال مخالفان پکې کنټرول لري او هغوی ښوونځي نه پرېږدي.
دغه پړه بیا هم دغه د مکاتبو پړه چې د زموږ هغه زموږ پر قومي خلکو یا زموږ پر هغه مخورو سپین ږیرو باندې موږ وراوړو او هر وخت مو له هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې طالبانو څخه هم باید موږ غوښتنه وکړو چې د معارف په بخش کښې موږ سره کومک وکړي او د معارف دروازې خلاصې کړي په ټولو ولسوالیو کښې. خو سږ کال چې موږ ولایتي شورا ته د یو کال په تېرېدو سره راغلي یو، موږ په ځینو سیمو کښې مکاتب خلاص کړي دي د ولایتي ادارې په همکاري او کومک سره او د ولسي خلکو په کومک سره. او سږ کال راتلونکي کال کښې مو انشاءالله ټولو ولسوالیو کښې د مکاتبو زمینه برابره کړې ده چې موږ به د مرکز غوښتنه وکړو. خدای دې وکړي مرکز یې موږ ته مثبت جواب ووایي.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اورېدونکو ته ورشو چې زموږ له میلمنو د زابل والي ښاغلي محمد انور اسحاقزي او د ولایتي شورا رئیس عطاجان حقبیان څخه د زابل په اړه څه پوښتنې لري. اورېدونکی لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت
زما سوال د محترم والي چې مدار چې دا د زابل ولایت څومره درجه ولایت دی یو، او بل ته چې ویل کېږي چې د زابل په ولایت کښې په بل خصوص په اطرافو کښې دسی کم خاص آگاهی پروگرام پکار نه دیت کوشش چرته آگاهی پروگرام هوا چون شی پکار ترسو با خلق تشوشی ترسو خلق مکتب تا ولیدی دکا چه من بعضی ملگری چرته کارا و دو پیز را کری و یاد تا یا دسی نظریه موجود ها چه دا اصری تعلیم دا دسی مطلق دا دین دا سره و کاری دسی تبلیغ شده دیو پر اطرافو کی دقا وجه را چه زابل الادون چه کم ورودی دیدی تعلیم دنگان بیر روش کاری سک خپل بکیت مکه ممکن ها چه حتا و دا طول الادت صدا بان یولی شده چې هغې کوم چې خاص نتیجه په دې تېر څو کلونو کې نه ده ورکړې که داسې یو پروګرام په کار واچول شي تر څو د خلکو ته دا آګاهي وشي چې دا د اسلام سره په ټکر کې نه دی او دا علم چې دی په خبرلدوار باندې فرض دی باید که هغه څنګه په دیني په دې اړه معلومات راکړي.
ډېر زیات مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی له روزان معرفي کوي آزادي راډیو خبرې وکړي. لکه چې ټلیفون یې قطع دی، خیر بل هم شته. مهرباني وکړئ تاسو د دې ټلیفون هم قطع دی. خیر، د دې اورېدونکي پوښتنې ته دې اول والي صاحب ځواب وایي. والي صاحب، د دې اورېدونکي خبرې جالبې وې. اول خو دا ده چې څوم درجه دی؟ مهرباني،
دریمه درجه ولایت زابل. دا اما پوهی په خاطر کې ورور ډېر ښه نظر ورکوي، موږ پروګرامونه ترلاسه لاندې لرو او دا پروګرامونه د قومي مشرانو او علماء کرام په اساس سره د منبر د لارې باید موږ د خلکو غوږونو ته ورسو. علم فرض دی، په نر او ښځه باندې باید زموږ ټول خلک په علم باندې منور وګرځي. ولې یو شي ته باید موږ اشاره وکړو، د ولایتي شورا رئیس اکبریان صاحب هم دا خبره یادوري کړه ده. زابل هغه ولایت دی، غریب ولایت دی او خلک یې دا د مرکز خلک چې ما ډېره لیدنه ورسره کوم د علم سره ډېر علاقه لري. دلته بعضې خوندې د دولسم سیم څخه فارغه شوي، هغه نه شي کولی د اقتصادي مشکلاتو یا نورو کورني مشکلاتو په اساس سره چې هم جوار ولایت او کندهار هلمند او یا مرکز کابل ته د تحصیل لپاره ولاړ شي. تر اوسه په دا څوارلس کالو کې زموږ مرکزي حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې په زابل کې یو پوهنتون هم جوړ کړي. ولې زه چې راغلی یم زابلیانو ته مې دا اطمینان ورکړی چې زما په اولینو پروګرامونو کې باید د خلکو ته امه پوهه ووایو چې خلک په خپله سره علاقه ونیسي او غیر له تعلیم څخه غیر له تربیې څخه موږ د دې بدبختۍ څخه نه شوی خلاصېدلی. زه انشاءالله امیدوار یم، بعضې دوستانو وعدې هم کړي چې که پوهنتون نه یې څو څانګې خو باید د پوهنتون دلته خلاصې شي چې زابلیا وکولی شي خپل بچیان او خوندې چې د دولسمه سیم به څه فارغه شوي خپل تحصیل ته په خپل کور کې ادامه ورکړي.
بله، دا مو نه ویل چې عامه پوهاوی په څه شکل سره به تاسو د پروګرام لري، په څه شکل آیا جماعتونو له لارې په کوم شکل سره غواړي چې دا پروګرام په مخ یوسي؟
او ډېر کار مو د علماو او د قومي مشرانو سره کړی دی. موږ زه چې راغلی یم د علماو شورا مو ایجاد کړی دی چې په هغه کې یو سلو یو پنځوس کسه علما شمولیت لري او د قومي شورا مو جوړه کړې ده. د توګه د لارې څخه موږ کولای شو چې په کلیو کې هغه تبلیغ وکړي، له منبر د لارې تبلیغ وکړي چې خپل بچیان هر څوک که د طالبانو سایه وي که دلته وي باید د تعلیم مخنیوی څوک ونکړي. خو ځکه چې موږ مسلمانان یو او تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی، نو بیا هم زه اطمینان ورکوم چې دا پروسه او دا لړۍ دوام لري. انشاءالله په ډېر وخت کې به موږ په دې باندې وتوانېږو چې په زابل کې د پوهنتون خاوندان هم واوسو او خلک هم تشویق کړي چې خپل بچیان ښوونځي ته واستوي.
بله، سلامت اوسئ. بریالي یوسفي پوښتنه کړی په زابل کې د نجونو مکتبونه څومره دي؟ خو مخکې تر دې چې دوی ته ځواب وویل شي، یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام دی صاحب، جوړه په خیره؟
سلامت اوسئ. له کوم ځای خبرې کوئ؟
دا غړې د کندهار ولایت نه سره پټه ماس کېم چې د هلمند ولایت ته سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
مهرباني کوئ صاحب.
صاحب، زما د مشرانو سره دوی ته سلامونه وایي چې هیلې وا مددوی سره زما دا هیله د مرد د غړې چې د هلمند ولایت ته ولي وڅوک یو سترګنه ګوري. زما
د هلمند نو بچ راغی، بیا تاسو ټلیفون وکړئ. نن د زابل په ارتباط خبرې کوو. بل اورېدونکی له روزان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
سلامونه سروان صاحب، ردوم سلام، ځانګړی سلام.
سلام
مېلمه ساتم کومه دا وخت.
مهرباني کوئ صاحب. متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر خیر ورباشو بیرته ملمنو ته. یو اوریدون کې لشاجوی لیکلی دی، وای د شاجوی ولسوالۍ بعضی قراردادی معلمانو ته معاش نه دی رسیدلی. بل اوریدون کې قمرالدین لزابل لیکلی دی، ل امتحانونو ته تر څه حده پورې په زابل کې تیاری نیول شوې ده. په هر حال په دې باندې باید شاګردانو فکر وکړي او معلمین. همداراز عبدالله له زابل څخه لیکلی دی چې وایي په زابل کې د خلکو مشکلات به حد زیات دي. همداراز محمدی لیکلی دی چې په زابل کې د ښځو اجتماعي فعالیتونو ډېر کمزوري او ضعیف دي. حق بیان صاحب یو اوریدونکي مخې د نجونو د تعلیم په برخه کې پوښتنه کړې وای چې څومره ښوونځي دي نجونو هلته فعاله دي. خو خیر دی دا به کلاسي کسل وي، کله چې اجازه نه وي ورته چې هغوی پوهنتون ووایي نو د دوی دغه تعلیم هم تقریبا یو په یو قسم سره بیګټی شو. دولسم ووایي بیرته په خپل کور کې کینی او بیا سبا به یو د زنانه ناروغي و ډاکټر نه وي، مګر شزی چې الته دا فشار پیراولي شي وایي پردی ولایت ته اجازه نه ورکو چې په پردی ولایت کې دوی درس ووایي. لیکن بیا سبا دا شی منی چې یو نارینه مالجه وکي، یو نارینه ډاکټر مالجه وکي. او د دې اوریدونکو دا خبره چې د ښځو فعالیتونو په زابل کې کمزوري دي، د دې علت څه دی او څه فکر کوي چې باید څه وشي چې خلکو ته دا قناعت ورکړی شي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې لوړې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعال رول ولوبوي؟
دا دا ورور د سوال په جواب کې زه داسې درته وایم چې زابلیان په عموما د تعلیم سره علاقه لري او د تعلیم سره جوړ خلک دي. خو داسې د زابل امنیت هم تاسو په ټول افغانستان کې په دغه دیارلس کال کې یو مثال و. زابل چې ناامنه ولایتو څخه و اوس هم شکر ده الحمدلله اته زره زنانه شاګردانې په مکاتبو کې لرو سي، اته مکتب زموږ د زنانه خوندو پر مخ باندې خلاص شي چې په کې دوې لیسې دي او شپږ متوسط مکتبونه دي. نو بیا هم زابلیان له تعلیم سره مینه او علاقه لري، خو دا د زابلیانو حق ده ځکه چې هر ولایت د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې نه یو ولایت بیا میدان هوایي پاتې شوی ده، نه یو ولایت بیا پوهنتون پاتې شوی ده. او هغه خدمات چې زابل ته لازم و هغه خدي شوي د زابل سره هر وخت د مور او میرې په سترګو ورته کتل شوي دي. اوس پیلن که موږ وګورو په دغه اوس پیلن اداره کې په ټول مرکزي اداره کې یا په ټول افغانستان کې زابلیان یو مامور هم نه لري نه یو ولسوال لري. زابلیان هر وخت اګیله کوي چې موږ د افغانستان د خاورې نه یو، موږ د افغانستان د جغرافیې نه یو. زابل یو له ولایتو څخه د افغانستان زړه ده، د سرحدي ولایتو څخه ده.
حق بیان صاحب، د زابل خلکو لیکن دا هم ومني چې د زابل خلکو په تیرو څوارلسو کلونو کې ډیرو درس و نه وایو، ډیرو پانتونونه و نه ویل. او دا په خپل په دې خبرونه کې موږ بیا بیا والی صاحب هم ورته اشاره وکړه چې اجازه نه ورکوي چې نجونې په نورو ولایتونو کې پانتون ووایي. په زابل کې خو پانتون نشته، نو په نورو کې دوی نه پرېږدي. نو که سبا پانتون هم جوړ شي استاد به له کومه کوي؟
موږ شکر ده الحمدلله اوس هم د افغانستان په ټولو پوهنتونو کې زموږ محصلین خوندي زده کړې کوي، خو دا به محدود خلک یې. موږ وایو چې زموږ یوه خور هم بې تعلیمه پاتې نه شي او د پوهنتون بې ویلو یا لوړو زده کړو څخه محرومه نه شي. نو موږ وایو زابلیان د پوهنتون حق لري که نه وي؟ شکر ده الحمدلله اوس پیلن زموږ په کندهار پوهنتون کې، په کابل پوهنتون کې، په جلال آباد پوهنتون کې زموږ خوندي زده کړو باندې اخته دي. په لوړو زده کړو باندې ځینې خوندي مفارغه شوي دي، له طب پوهنځي څخه، حتی د انجینرۍ پوهنځي څخه. زابلیان د تعلیم سره علاقه لري او زابلیانو په تاریخ کې ثابته کړې ده چې د تعلیم سره علاقه لري او زابلیان د تعلیم مینوال دي او غواړي.
بله صاحب. ولی صاحب، یو اوریدونکي مشال له زابل لیکلی وایي تېره ورځ په زابل کې البتکو ځینې خطونه غورځولې دي او ځینې عکسونه په هم په دغو خطونو سره یو ځای ول، دا خبره صحیح ده؟
په دې مورد کې معلومات نه لرم، ولې دا د تعلیم په باره کې به څه وضاحت ورکړو. جناب شروان صاحب، زابلیان قدرونه لري، زابلیان په مرکز کې د پاملو سره ورې ډېر زابلیان شته. موږ په هغه سطحه باندې لکه په نورو ولایتو کې چې تعلیم ته ډېره توجه شوې ده، واقعا هم په زابل کې نه ده شوې. پوهنتون سړک جوړول دا د زابلیانو د حقه حقوقو څخه دی، زابلیان باید په خپل مرکز کې پونځن ولري چې هغه په ډېر اسانۍ سره عام ټول خلک وکولی چې خپل اولادونه د دولسم او د لیسانس په کچه باندې وروځي. بیا د هغوی څخه دوی وکولی چې ماسترانې او دکتوریاوې واخلي. ولې خو په هغه سطح باندې چې په نورو ولایتونو کې ډېره توجه شوې وه زابل کې توجه نه ده شوې.
بله در پمدی منسکی دی و اوریدون که پیغام را غیب عزیزولا لعتغر ولسوالی سقده وی چی دی زابل پر زین ولسوالیو که لطی رو جرلس و کالو رئیسی هیچ شوانزه نشته.
از تاییده ما چی پا دیر ولس دیر ولس دقا شوانزه دروازه دا لکانو پر مخواندی تلوگی دی ولی خو دا تنشیز ما و طول زابلیان تا دا او خصوصا مخالیتون تن دا چې د ښوونځي په مخ باندې باید موږ د خپلو اولادو سره د خپلو بچیانو سره ظلم ونه کړو. دا ډېر غټ ظلم دی چې موږ خپل بچیان بې تعلیمه پرېږدو، بې تربیې پرېږدو. هر شی جبرانېږي، ولې د علم څخه که موږ لېرې شو هغه بیا نه جبرانېدونکې خبره ده.
بله، یو اوریدونکې احمدي له خوست څخه لیکلي دي، وایي کوم سربازان او سرتیري چې په واقعیت کې د تروریستانو په مقابل کې کلکه دفاع کوي او جنګیږي، آیا حکومت هغوی ته مکافات ورکوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو، یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د خپرونې میلمنو سلامونه وړاندې کوم.
کور دې ودان، مهرباني.
اکثر محمد علی زادان. سروان صاحب، دغه زابل کې د دومره وخت دولت د مخالفینو په مقابل کې اتخاص اقلامل ونه شو، یعنې هغه ونه ځپله، آیا دولت په راتلونکي کې د مخالفینو د ځپلو لپاره څه پروګرام ولري؟ او بله پوښتنه مې دا ده سروان صاحب، چې میلمنونه اوس پورې په کوم ساحو کې جنګ روان ده؟
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به میلمنو ته ورشو، مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کدیر د زابل مرکز څخه خبر کوم. سروان صاحب، زما له والي صاحب څخه غوښتنه ده، زموږ په ولایت کې د تعلیم کچه یو مخه دغه په چانسي تر رسېدلې ده، په مدرسو دغه کې په دغه کې په شپخانو کې مو ډاکټران یو وخت ډاکټر ته ورغلم، د ډاکټر ته تقریبا د پنځم پاس ته هغه ما پیچکس راسته شي. ډاکټر دغه والي صاحب موږ پوښتنه کوو ته په دې کې دغه وخت مقرره په شپخانو کې سم ډاکټران مو کړه او تعلیم بيخي اته په څه کې پته رسېدل؟ او بل دا وایي د دوی د وای د عیشو د طالبانو په جنګ زنه خبر چې عیش د عبدالله منصور په دغه کې راوځي په دغه کې مور کوي خاله دې د رسال په کلي کې وسپاره او د عیش هغه کسان چې شیدان کړي وو زرګان ورونه، هغه زرګان ورونه چې شیدان کړي دی راولاړ څنګه او ته کسان په ونه راوځل فیسبوک کې ټول کې چې تاسو نه طالبان دغه ورکو او والي صاحب ځنه په اوره بل والي صاحب موږ دا وښنه کوو یو مخ تعلیم نشته تقریبا اوس پنځم سنف دغه پاس والا ورولې د ولایت کې تقریبا فرمالین نو له والي صاحب دا غوښتنه کوو د موږ ولایت لپاره هیڅ نظر نه کړی وځي پیل ان هزار هغه دې نظر ته وکړي.
صحیح ډېر مننه. خیر، هغه خبرې د مقابل خبرې هم شته، یو څوک چې د یوې خوا طرفداري نو د بل خلاف خبرې کوي. دا اوس ډېر زیات پیغامونه موږ ته راغلي دي چې یو شمېر وایي چې د منصور د عبدالله په طرفداري دي، یو شمېر بیا په مخالفت کې، هغوی چې مخالفت کړی دي هغوی وایي چې وژل شوی دی، هغوی چې بیا طرفداري کوي هغوی وایي چې نه، دا نورې ځپلې دي پسې اخیستې دي. خیر، بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، بیا به میلمنو ته ورشو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی استاد، خبری والی صاحب ماوری او د ولایت شورا رئیس.
زه عوام ته لطول نه تاسو ته والی صاحب لطول ته سلام نه تقریبا
عمر سلامات
او بیا له سلام. نو مخکې والی صاحب ویلي چې علم په ټولو باندې فرض کښېنوي که نارینه وي، حدیث شریف مې ویلي طلاب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. نو داس شان فرض نه ده لکه اوس کېلن چې داسې لکه دلته درس وایي پوهنتون وایي، امریکا ته ولېږي، نور خارجي دولتو ته لېږو، ښځینه نو په
دغه شانته اې دا پانتون ته اجازه نه ورکوي تاسې د امریکا خبره کوي وروره هغه دا نه مني چې گاونډي ولایتونو ته ولېږي درس وای مخکې والی سایبر ته اشاره وکړه چې کندهار ته نه پریږدي او ننګرهار ته نه پریږدي پر حال ډېره زیاته مننه اوس په ورشو بیرته میلمنو ته حق بیان صاحب لومړی تاسو دا مخکنی اوردون کې احمدی له خوست لیکلی وای کوم امنیتی ځواکونه چې د تروریستانو په مقابل کې شمه مبارزه کوي او غوی ځپی دفاع کوي او غوی ته مکافات ورکول کیږي او کنه آی کوم نمونه یا مثال تاسو لري لاندو وایست
د دې پښتنې مخکې وای ورې زاستاسو دا یو خبر استاسو وای زابلان گاونډي ولایت ته لاره پانسون لپاره
اکثریت منظور دار شي اکثریت
زموږ خبره
بله هم والی صاحب وویل وای اکثریت ته اشاره و بله
هغه د اقتصادي ستونزې موږ وسل چې اقتصادي ستونزې او دغه مکافات مجازات په اړه به موږ دی وای چې زموږ هغه پولیس ملي پولیس یا مالی پولیس یا ملي اردو کارمانان چې سهار او ماښام له دې خاورې څخه دفاع کوي او قرباني ورکوي هغو ته هغه مکافات یا مجازات چې هغه څوک غلط کام اخلي یا ولس له ځانه لرې کوي تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلی داسې خو بیا هم په زابل کې چې کوم وخت عملیات وشو زموږ څه افسرانو ته څه جنرالونه له مرکز څخه رالو خو داسې زابلیانو سږ کال په 2016 کې په ټول افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده او زابلیانو خپل امنیت پر خیال ساتلی دی خو په هغه سترګه چا نه دي ورته کتلي او موږ په وار وار له مرکز څخه له وزیرانو صاحبانو څخه غوښتنه کړې ده خو هغو مثبت جواب نه دی ویلی
بله ډېر زیاته مننه البته دغسې خلک چې وایي چې امریکا ته لیږي او دغسې تعلیم موږ نه غواړو د دغو خلکو اصلا مطلب یې دا وي چې اصلا له نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي او دغه شی بیا پلمه ګرځوي او دا خبرې بیا په ډېرو خلکو باندې منفي تاثیر لري خیر له دې به تیر شو والي صاحب د اورېدونکو خبرې هم تاسې واورېدې که لنډه تبصره وکوي او ځکه چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي مهرباني
ضرور سوال وکړئ واقعا هم د زموږ شفاخانې د زابل شفاخانه ما د نږدې لیدلې ده په معیارو نه ده برابره مشکله شته ولې خو موږ متخصص ډاکتران لرو ډېر پوه ډاکتران لرو هغه امکانات چې په نورو ولایتو کې خصوصا په کابل مرکز کې شته هغه په زابل کې مشکله شته هغه زابل اقتصاد وي په دې شفاخانه په هغه سیستم سره نه ده جوړ شوی چې په معیارو باندې برابره وي ولې موږ متخصص ډاکتران لرو بل ورور اشاره وکړه د علم په باره کې علم فرض دی تر نر او ښځه هېڅ افغاني چا نه دی ویلي چې راسي خپل دغه دښتې امریکا او دغه تواصوي دا منفي تبلیغاتي ډېر افسوس کوم چې یوازې زابل نه په ټولو ولایتو کې لمونځ تر اوسه چا نه دی زده کړی قرآن عظیم الشان لفظ نه چې وایي معنا یې نه دی زده کړی دا زموږ لپاره ډېره د افسوس خبره ده باید موږ کوشش وکړو خپل نوی نسل ته د تعلیم زمينه مساعد کو چې څنګه وکولای شو چې هغوی ته زمينه مساعد شي چې په ښه آرام او په ښه آرام سره باندې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي عزیزانو راسي دا یو د بل عیبونه نه ولټو راسي خپل عیبونه اصلاح کو زموږ استاد چې وطن دی درد یې زموږ دی غم یې زموږ دی خوشحالي یې زموږ دی زه اخر بشره په دې ساده الفاظ دي په دې ساده ژبه ته غوښتم د دې رقم سره غوښتم ټول افغانانو ته مې دا توصیه ده
ډیر زیاته مننه د زابل والی ښاغلی محمد انور ساغزی او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاجان حقبین چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړ د ازادي راډیو د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو اورئ د امریکا شغ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي
ستا پنگ روش رنگ رنگ ستا پنگ روش رنگ رنگ ستا پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلی پزڑک می دمنی ولولے را پرلی او پزڑک می دمنی ولولے را پرلی او ستاد بنگڑو شرنگ شرنگ ستاد بنگڑو شرنگ ہر سہارا بسترلی پزڑک می دمنی ولولے را پرلی او پزڑک می دمنی ولولے را پرلی او ساد بنگڑو شنگ شنگ